پیغام واوري چې د ازادي رادیو په واتس اپ نمبر کې سب کړي وو. د پروګرام میلمه ته ورزو ډاکټر صاحب مجیب رحمان خپلواک پروګرام ته شرغ لاست. څه فکر کوئ چې د شوونځیو د تړل کېدو مسالې پر ښځینه زده کوونکو څه تاثیرات کړي دي په رواني لحاظ؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او قدرمن لیدونکو ته. خوشحال یم چې تاسو په درنو حضور کې حاضر یم. مثلا من په ټولنه کې چې کله عاداتو کې تغیرات راشي نو دا به یو څه اروایي اثرات لري د ټولنې په وګړو باندې. خو متاسفانه دغه کوم تصمیم چې نیول شوی دا خو داسې یو تصمیم دی چې هیڅ خواو ته او هیڅ اړخ ته دا د منلو وړ خبره نه ده. او له بل لوري نه خپل منفي اثرات منفي اروایي او رواني اثرات هم پر خلکو مشخصا پر نجونو او ښځینه باندې پلی کېده. او متاسفانه دا د یو ناخوالې زیږولې د اروایي لاړخه چې تاسو به خبر یاست، تاسو به راپورونه لرئ چې د کابل په یوه سیمه کې یوه ځوان نجلۍ هم ځان وژنه کړې ده. دا ټول د دې عامل دی چې متاسفانه په نجونو باندې ښې اغېزې نه دي کړې. او نجونې او جنکۍ او ښځینه زموږ او تاسو په ټولنه کې په افغانستان کې متاسفانه ځان قرباني بولي. په همدې دلیل دا ښه تصمیم نه بولم.
ډاکټر صاحب، تاسو چې په کوم کلینیک یا هم کوم روغتون کې کار کوئ، مخکې مو وردل چې په هرات کې په رواني ستونزو داخته کسانو شمیر د مراجعینو شمیر زیات شوی دی چې 60% زده کوونکي مثلا یا هم هغه دولتي کارکونکي دي چې په دې ورستوي کې له دندو شړل شوي دي. تاسو ته هم دغه سي کسان راځي د سلام مشورې یا هم تداوی لپاره؟
بالکل بالکل، زما د کار میتود هم حضوري دی، هم ریموت په شکل کار کوو، د موبایل او د اطلاعات جمیل لري نه. نو مسلمان حالات خو کړکیچن دی. په کړکیچن حالاتو کې د مراجعینو په حق له هم قطعا اثرات لري. او موږ ته د مراجعینو سطح ډیره زیات لوړه شوې ده. او هم حضوري فزیکل خلک موږ ته ډیر زیات مراجعه کوي، او هم د خواله رسنیو له لارې موږ سره په اړیکه کې دي. او هم نن سبا پر رسنیو کې هم یو لوی ضرورت دی چې بحثونه لرو. خو په هر حال زموږ د مراجعینو په شمیر باندې پوره زیات اغیز لري او منفي اغیز کړي. د متاسفانه چې ډیر زیات خلک کړيږي، رنځيږي او دردیږي د اروایي حالات او مشکلات.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لین کې اوسئ، اوریدونکو کې ممکن ځینې پوښتنې ولري، تاسو پوښتنې له ځان سره ولیکئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوئ چې ځوابونه ووایاست. ځینې اوریدونکو په لین کې د درګر د زنګونه وهي، دوی ته ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه مشخصې پوښتنې وکړي. یو اوریدونکو ته ورزو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي. دا اوریدونکو تماس متاسفانه چې پرې شوی دی. اوریدونکو کولای شي چې د ازادي راډیو د واتس اپ، سکایپ یا هم ټلیفون له لارې تماس ونیسي، په ژوندۍ بڼه له متخصص ډاکټر خپلې پوښتنې وکړي. مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي. بلی لطفاً خبرې وکړئ. وعلیکم السلام. مهرباني.
زابل ولایت خماری کلی ودا دا شاګنچونو مکاسب کا خاص موزه خوشاله کیږي، ځکه موږ سیر خوان جوړونه فنارنه ناروغي باندې خاص
ډیر مننه. تاسو سوال صفا نو خو بیا مو هم غوښتنه درلوده چې د نجونو پر مخ دي د شوونځیو دروازې پرانستل شي.
مکاتب لمو باندې نجونو څو مکاتب باندې د دې د سره نجونو کې د مکاتب څخه راوړل چې جړن د خپل کورس روان دي. نو موږ شپې باندې ډیر سخت افګه پر مخ هم کړه. السلام علیکم ورحمت الله.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. تاسو د تماس مننه. بل اوریدونکو کې تورزو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دا اوریدونکو تماس نه دی رخصوي. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې د شوونځیو د تړل کېدو پر مسله باندې خبرې کوي چې پرونجونو یې په رواني لحاظ څه تاثیرات کړی دي. بل اوریدونکو تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا.
سلام بشما رستم بخیر.
وعلیکم السلام. مهرباني.
تشکر، سلامت باشین. سلام به دکتر صاحب و همه شنونده. میخواستم از دکتر صاحب بپرسم، یعنی از وقتی که طالب خوب دختره را که یعنی منع کرد مکتب، بعد دختره حتی دوست به خود کشیده، یعنی شما چه توصیه داری برشان؟ اینا باید چیکار کنن؟ یعنی با حالت روانی مبارزه کنن، خود نجات بدن، یعنی خود خودکشی نکنن و قدر ناامید نشن.
بله دکتر صاحب، کوم مشخص سوال لري لدی اوریدونکو څخه؟
سوال کلی کردن. ما انشاءالله در حد مکلیات صحبت می داشته باشم، اینا شنونده باشن و جمع کثیر از شنونده های ما که در همی ردیف هستند، انشاءالله ما گفتنی های زیاده دارم که مطمئن استم برشان مؤثر واقع می شه.
دیر مننم اوریدون که چه خیلی که چه خپل تلیفون تماس پری که پدی خاطر چه مصرف زیاد بونیسی. بل اوریدون که ایتا ورزو می روانه و که ازادی راژیو ده.
بله.
سلام
والا هر تاسو چې په دغه باندې جنکو باندې چې مکتبونه باندې شوې د سر کې کنه دا ان په موږ سپینګرو باندې سر کې په ټول افغانستان په ټول ملت باندې سر کړی دا خو دا یو خبره ده چې دا دوی د خپل خلې خبره ده، د پردي خلکو په خله باندې خبرې کوي او دا مکتبونه باندې دا اوس موږ خزه مریضه چې دا موږ چاته ولېږو. یو نارینه ته شرمېږي سړی چې خزه خزینه هغه سره آزاده خبرې کولی شي د غر ځای که سړی شي
نو دغه سیاست خدای دې ته هدایت وکړي. ډېر مننه ستاسو تماس نه، ستاسو نظر هم اوریدل اوسو. ډاکټر صاحب، د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو به ورسته تاسو ته راسودو. دې په پیغامونو کې هم غني خبرې ستاسو
دوه
تفریح هم لرم. اوله کې پیغامونه به واورو، هغه نه پوهه صحیح ده. بس 2 دقیقې را سره اوسې پیغامونه به سره واورو.
نمی اشاره مونږ د په خوخی سره تل هیله مدلت خونځه مکول کله چې مونږ لازم مونږ خونځه بند ډیر مایوسته شو. بعضی ځکهونکو چې واغې په جړا چې مونږ په ډیره هیله باندې تل خو چې مونږ که خونځه ویل مونږ ډیر په و جړل په نه هیله شو کولون ته تر استان شي. نمی سپه مې ده مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله یا په هیله باندې لاړو چې ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تړل شوی او کله چې لاړو نو مولې دل چې خونځي بندو به ته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو. ډېر هم مایوسه شو ان ځینې خویندو جړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي خپله راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په تاسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي، باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې دي راتلونکی کې د دې هېواد جوړوي. می جاب هم کړی دی، تللي وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دې د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په جاب کې تللي وو.
دیوانم مدینه ده د یولسم ټولګي زکونکو یم. موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي.
سلام، زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینې شولو. موږ ډېر خواشینې، خپل راتلونکی مو خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پېژني که نه پېژني، موږ مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هېواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
زما نوم ګلمینه ده، د څلورې مینه ناحیې اوسېدونکې په نم ټولګي کې. ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو. هغه چې هلته ورغلو موږ ته طالبانو بېرته وایي چې ولاړ شئ ته په کور کښېنې. اوس له هغه اته میاشتې چې موږ کوم څه درلودل چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو، خپل ټولګي، خپل ښوونځي، خپل څه به زده کړو. هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته ویلو چې ته ولاړ شئ بېرته کور ته کښېنې. ډېر سخت و، خو موږ د اته میاشتې ویلو چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړ شو. نه اوس ول هغې چې له تعدې چې ویل هغې سې نه اوس
د څو نجونو ټلیفوني پیغامونه مو یا صوتي پیغامونه مو واوریدل چې په خوشحالۍ د چارشمې په ورځ ښوونځیو ته ولاړې، خو اکثر یې په جړا بیرته کورونو ته راستنې سوې. ډاکټر صاحب، مخکې د ځینو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه هم تاسې واوریدل، تاسو ویل چې تبصره هم لري، مهربانو کې ورسته بیا اوریدونکو ته ورځو.
غواړم اشاره وکړم، یوه خبره دا چې په چارشمبې ورځ هغه متعلمین چې لاړې مکاتب ته او ښوونځیو کې بېرته دوی ناهیلې وګرځېدې، دا وړه خبره نه ده. وړه خبره په دې معنی نه ده چې هغه وړې وړې اوښکې چې دوی توی کړې دا په اوله کې هغه اوښکې دي چې پسته د عقدې لامل ګرځي او دا هغه عقده جوړیږي چې په راتلونکي کې به د نفرت زیږونه وشي. یعنی د هغه وړ وړ دلایل دي چې دا به راتلونکي کې لوی ناخوالې به زیږوي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې که اروایي اړخونو ته وګورو، مخکې هغه یو کس موږ تاسو اورېدونکي هم څنګه وهلی وویل چې موږ سپینګیری هم ترې نه متاثره یاستو. یوه وړه نجلۍ زموږ تاسو په کورنۍ کې متاثره نه ده، په دې کې لویه طبقه د ټولنه ټولنه متاثره ده په دې مسله کې، په دې تصمیم باندې، په دې پرېکړه باندې، ځکه موږ تاسو هر یو په خپل کور کې وړې وړې نجونې لرو. نو دې سره ټول کور ناهیلي وي، او لبل اړخه چې په کور کې خلک ناهیلي وي په هغه ټولنه کې د راتلونکي دپاره هم امیدونه نه وي، او دا امیدونه متاسفانه نشي رالویدی. دا بله مسله. بله مسله ته غواړم اشاره وکړم چې موږ تاسو په ټولنه کې افغاني ټولنه خو ځان ته دود دستور لري، دغه دود د دستور ته په کتو سره موږ تاسو خو تاسو فرض وکړئ چې که یو کس ولادي مشکل ولري یوه ښځینه، نو د دې لپاره خو موږ تاسو ته نشو کولای چې دغه ولادي مشکل نارینه او ډاکټرانو ته لاړ شي. نو د دې لپاره موږ تاسو خو ښځینه ډاکټر ته ضرورت نه. یو بل څوره د مخکې د تلاشۍ مسله وه، هغه کورونه چې مثلا دوی ته موږ تاسو ښځینه او ته ضرورت و چې نه وو، نو هلته خو بیا هم افغانستان غیرتمند ټولنه ده، په دې کې خو بیا هم نور ستونزې وزېږول شوې، او دا ټول د دې لامل ګرځي چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، په کورنۍ کې ناهیلتوب وي، دا ټولنې ته راځي، د ټولنې نه نظام متاثر کېږي، د نظام نه دغه سیمه او ټول هیواد د هیوادونو په کچه متاسفانه لوی ستونزې زېږولی شي. په همدې دلیل کله ناکله واړه تصمیمونه، غلط تصمیمونه د دې سبب ګرځېدای شي چې نظامونه ترینا غیزمن شي، نظامونه ته زیانونه ورسیږي، د یو هیواد وګړي سره نارام اوسیږي، خپله هوساینه له لاسه ورکړي، او کله چې بیا وګړي هوساینه له لاسه ورکړي دا د نظام دپاره سره ننګونه هم جوړول شي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې ځینو کسانو حتی په ځان وژنه لاس پورې کړی دی. تاسو مخکې په خپله تبصره کې هم په کابل کې یو مورد ته اشاره وکړه، په دې اړه دغو اوریدونکو ته تاسو څه وایست چې آیا چاره یوازې ځان وژنه ده؟
نه، موږ تاسو خو دا نظامونه ډېر راغلل لاړل وم لیدل، نه غواړم چې سیاسي منفي بحث ولرم، خو نظامونه زیو راځي، پالیسیانی به تبدیلیږي، پاز پالیسیانی به بدلیږي، او خلک بیا هم خلک دي. یو خبره. بل مسله دا ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې کې تعلیم، خوونه او روزنه کول غواړو، هم دا یو چا پورې تړل نه دي او نه غواړو چا په سي وتړو، دا خپل د راتلونکو لپاره، خپل د راتلونکو لپاره غواړو چې مثلا زموږ تاسو بچیان، زموږ تاسو لورګانې او ځامن درس وای. په همدې دلیل چا پورې، د چا اهداف پورې او موخې پورې خپل ژوندۍ خپل ژوند موږ تاسو ته یو خبره. بل خبره، ژوند کې تاوتریخوالې، ناخوالې، ناامیدۍ، ناهیلې دا به راځي، خو دې د پاره تسلیم میدل دا نه ده صلاح، دا نه ده مشوره. ناخوالو او تاوتریخوالو سره مجادله کول، مبارزه کول، که څه هم د په ویلو کې به کېدای شي آسان ښکاره شي، خو بله چاره نشته. یو خبره. او دریم خبر دا چې که موږ ونه اوسو، هغه یو متل دی، وایي من زنده جهان زنده و من مرده جهان مرده. نو په همدې شعار پورې به موږ او تاسو خپل ژوند ته تر هر څه پورې ارزښت ورکوو. دا یو. بل خو دا چې لدینه چې موږ تاسو تسلیمیږو او خپل د ژوند لپاره د پارټی کې د ورکولو او یو دل لپاره تیاریږو، نو ولې آسان مبارزه به دا وي چې د مقابل لوري د قناعت د فراهم کول لپاره خپل جدوجهد نکوو. مقابل لوري ته دغه احساس ورکول چې دغه پریکړه غلطه ده، د دې لپاره باید موږ او تاسو حالې ځلې وکړي، خاصې وکړو. او بل هغه عقلاني دلایل دي لکه مخکې چې ما اشاره وکړله، دا یو عقلي دلیل دی چې موږ او تاسو ښځینه ښوونکو ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکترانو ته ضرورت لرو. یوازې نارینه په یوه ټولنه کې نشي کولای چې هغه ټولنه نیکمرغه کړي، دا باید ومنل شي. هغه کسان چې نه مني هم ځان په تجاهل عقلانه باندې وهي، دوی هم باید ومني. نو په همدې دلایلو باندې دا پریکړه غلطه بولم چې یو څوک د ځان وژنې فکر ورسره ولري، پرته له دې نه چې یو دومره مجادله او مبارزه ولري چې یو چاته حتی د عقلي دلیل دې هم ونه وایي چې ولې په څه دلیل یا هم دا پریکړه غلطه ده یا هم باید په دې پریکړه باندې بیا کتنه وشي. نو زه وایم چې ټولنه کې هیلې د هیلې شتون دا د ټولنه د خیراتیا د چارو د سمون دپاره دا ضروري ګامونه دي. او دا یوازې هغه خود مختاره یوازې لجنګوسیخته نظامونه هم نشي کولای چې مثلا په یو خوا یو په یو لوري دوی مخته لاړ شي، که دوی له خلکو سره همغږي نشي بیا نشي کولای چې مخه ته لاړ شي. نو باندې د لږه وایم چې وګړي د ټولنې وګړي دي یو غږی شي د نظام د لنګولو لپاره، نه وایم د نظام د قناعت فراهم کولو لپاره او د همغږي توپ لپاره.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. ځینې اوریدونکو په لاین کې د دوی تورزو بیا بیرته تاسو ته وخت درکو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي. روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو ته د بي بي سي رادیو البته وبخښئ د ازادي رادیو ټولو کډمنو اوریدونکو ته ښاغلي ډاکټر صاحب ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
ډیر زیاته مننه کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ورسره خبرې کوم. زما دا نظر دی چې د وسلن چې کومې پریکړه سوې دا د بیرته لاغه وسوه، نو زما ټول مسلمانانو ته دا یادونه ده، یعنې دا ورته پیغام دی چې ان شاء الله تاسو تشویش مکوئ، بیرته به داسې ته وسه چې ټول به په افغانستان کې آزاد شي. دا اوس یو ډېر ښکلی او ښایسته نظام دی چې راغلی دی، خو که څه هم ځینې ستونزې شته، خو د وخت په تېرېدو سره ان شاء الله دغه ستونزې حل کېږي. بیرته به موږ تاسو ټوله پر یوه ټغر سره راټولېږو او دغه زده کړې به موږ ټوله زده کړې کوو، که ښځینه یا که نارینه ماشومان.
ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکي تورزو تماس رخصوي د مهرباني وکي رختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. ستاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوريم د سبل ولایت نه اړیکه لرم.
وعلیکم السلام مهرباني.
طالبان چې کوم رښتما ده د څنګه جواب وړي.
ستاسو آواز متاسفانه چې صفانه د الکچاوریدون کې لیک بازار څخه زنګ وهله ډیر شور وو. بل اوریدون کې ک پلین کې دوی ته ورزو د دوی تماس به واخلو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه ویل لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. سلی صاحب نبی الله زبلای د زبل ولا ترغنا بل سلی شګان کلیوسیدون کې دا شبه د ایران له شیراز نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصوي.
من نه کوم کچرته ډاکټر صاحب ازیر سوي دا چی رادیو نه سم اوریدلای. نو له ډاکټر صاحب نه می پښتنه هم دا ده کچرته یو مور په رواني ناروغي اخته شي، پر هغه د هغې پر ماشوم یا ماشومان به کوم منفي اثرات پرې باسلای شي، او بل رواني ناروغي نوري کوم ناروغي یاندې منستر اوړي کچرته یو کس په رواني ناروغي اخته شي نوري کوم ناروغي لاغه منستر دي. مننه.
ډیر مننه تاسو سوالونه هم ډاکټر صاحب لزان سره ولي کل ورسته به جواب درکې. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. وعلیکم السلام. که یو څه زائد تغییر ورکي ممکن आवाज مو سم سي، ځکه چې आवाज مو ډیر صفانه دی. نا متاسفانه چې आवाज مو نه صحیح کیږي، که بیا زنګ را وهي یا که د واتس اپ آسانتیا لري د واتس اپ د لارې که زنګ را وهي ممکن आवाज مو صفا وي. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. دا اوریدونکو تماس هم متاسفانه چې پرې سوی دی. په افغانستان کې ټلیفوني شبکې اکثره وخت د ستونزو لري چې په سختی سره روخیږي او کله ناکله د اوریدونکو आवाज هم نسو اوریدلای چې څه ویل لري. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. ډاکټر مجیب رحمان خپلواک پر رواني ستونزو سره خبرې کوي. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکي. ازادي راډیو
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني.
سلامونه نیک هیله احترامات جناب ساروان صاحب تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته. ز اسد الله صافی مو د لغمان نه.
صافی صاحب د انجونو د شونځیو د تړل کېدو پر رواني اغیزو کې خپل تجربه شریک کړی یا کوم سوال لري مهرباني.
ساروان صاحب محترم تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې زموږ انجونې همدارنګ نور غړي چې ډېر په تاکید سره خپل ژوند مخته وړي کاغذ ځوانان وي که ورونه وي او هره صحنه د مرګ اختاریه ده. نو دغه مکاتبو په نظر به زه ووایم دغه هم یو ډیپریشن ده که نه، یو خفګان ده، رواني ستونزه ده. ما ځینې پوسټونه وکتل په ټویټر کې چې جلیکانو کړي ورونو موږ سره ودرېږئ په ګډه به مظاهره وکړو چې مکتبونه زموږ شروع شي او تاسو ورونه ډېر بېغیرته استئ، اوداسته، بې وجدان استئ. نو ډېرې ترخې خبرې کړې وې. نو موږ هم د دې په غم کې شریک یو. الله تعالی دې وکړي چې مکتبونه زر شروع شي. د تعلیم حق ده هر نارینه او ښځې لپاره، بهترین چانس ده. باید تعلیم داسې یو شی ده چې دغه د طالب مشرانو لورګانې او خویندې، دا هم زموږ خویندې ورونه دي، دوی به هم سواد کوي، یا به دینی مدارس وي، یا به مکتبونو کې ساروان صاحب، یا به په قطر کې مکتب کې، یا به پاکستان کې مکتب کې، یا به همدې په داخل افغانستان کې. دا هر چا ته فایده ده. خو دا یو ډیپریشن ده. دا د دې له امله بس یو ځوان نشي کولی چې ځان کنټرول کړي، هغه خود به خود خودکشي کوي، ځان ته اور اچوي. او زموږ دې نه دا تقاضا ده چې ډېر جدي دې نه نیسي. انشاءالله تعالی هر څه به ښه شي. ډېره مننه
په همدې هیله. ډېره مننه ستاسو تماس نه. بل اوریدونکي ته ورزو چې منتظر پاتې سوای دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. سلام سلیم احمد صالح صاحب کشمشان زرمولوالم دی خیبر پختونخوا هری پرنه مې اړیکه نه ودی. سلامونه او نیکې هیله تاسو ته اوریدونکو ته. محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
ما په نظر باندې خو یقینا دغه رواني ناروغۍ چې دي، یعنی پیدا کېږي، د دې خو سخت عوامل چې وو دغه ټول د شل کالو کې و. تاسو دا ونه وایئ چې هر ځای له موضوع ووت. دا به انشاءالله خدای پاک خیرت کړي. انشاءالله د امارت اسلامي افغانستان چې فرانسه چې دي مشران دي په مخ کې علاوه دي، نو ډېرې نورې ستونزې دي. الله به خیر کړي. انشاءالله زه خو پر امید یم محترم صالح صاحب چې دا مسله به حل کېږي. دا د تعلیم هیڅوک به لاره نه نیسي. او انشاءالله دومره دین دا خلک نه ورخطا کېږي چې دوی مثلا ځان وزنې ته لادي نه کوي، ځان تیاری. ځکه اوس خو امن امان ده الحمدلله. مخکې حالات چې وو دي هغو په پرتله دغه ډېر ښه دي حالات. انشاءالله دا لاسته راوړنې به خامخا راځي. او په دې کې د محترم ډاکټر صاحب مشوره هم غواړم. بس نور له وخت راکول نه ونه نړۍ مننه.
استاد من خپل نظر څرګندوي. تاسو هم مننه. بل اوریدونکي ته ورزو بیا ډاکټر صاحب تاسو ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
احمد همدرد سره دیم دل پاړي کا کیندرا خدا غا نظر دا سالم احمد صاحب سے. باید طالبان رسمیت زندلو تا کم وخت ورکی. خدا ولس دا خدا وړي وړي خبره دا خو تی ولسم غواړي کناړي ورته په دې باره کې سمونه وای. دا خو دی ولس حق دا ولس یو مطلب غوښتن کې دا بیل غوښتن نه. زما په نظر باید دوی ورکی او دی ولس دا دردونه نور زیات نه کی دا رواني تکلیفونه. ځکه دا ډېر وړي وړي خبرې دي. حکومت خو ډېر غټ هغه ته ویل کېږي سرحدات لري، مطلب نړیوال خلکو سره کینی وپاسیږي. کنه موږ باید وایي چې د افغانان په یو نسبت ولري چې دوی خپه نه سي او همیشه خوشحاله او ځان سره ملګري وساتي.
ډېره مننه ستاسو تماس نه. هم ډاکټر صاحب تر یوې خبرتیا وروسته تاسو ته راځو.
جنگ نغواړو، موږ صلح غواړو، موږ زیرانی نغواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نغواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نغواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نغواړو، موږ خوشحالي غواړو.
اوریدونکو ته یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. نن د رواني ستونزو پر مسله خبرې کوو چې تر ډیره په افغانستان کې د ښوونځیو نجونې زده کوونکي په دې وروستیو کې ورسره مخامخ دي. ډاکټر مجیب رحمان خپلواک د رواني روغتیا متخصص مو میلمه دی. ډاکټر صاحب، مخې تاسو د اوریدونکو نظرونه هم واورېدل، د دوی پوښتنې هم وي. اوس به تاسو ته وخت درکړو، اتمن تاسې ځینې څرګندونې لري.
یو سوال مانو شو، هغه سوال دا و چې کومور ناروغ وي، اروایی حالت ښه نه وي، د دې اغیزه په ماشوم باندې او برعکس هم د ماشوم تاثیر او تاثر پر مور باندې یا په ټولنه باندې یا په کورنۍ باندې. مسلمه ده چې موږ تاسو په کورنۍ کې که احیانا مور ناروغ وي، نارامه وي، اروایی حالت ښه نه وي، دا روغ او ښه ماشوم نشي زیږولی، نشي لویولی، نشي سترولی. دا یو. بل که په کورنۍ کې مخکې مې هم اشاره وکړه چې یو کس یو غړی نارام شي، ژور خفګان سره مخ شي، د دې استعداد یا اصلا ټوله کورنۍ د ژور خفګان ستونزې سره مستعد دي او کېدای شي چې مخامخ شي. نو په همدې دلیل کورنۍ هغه زنجیره بولم، کورنۍ هغه حلقه بولم چې یو بل پسې تړلې دي، یو بل پورې نغښتې دي. که احیانا یو کس په کورنۍ کې متاثره کیږي، یو کس په کورنۍ کې نارامه کیږي، نو د دې تاثیر او تاثر پر د کورنۍ پر ټولو غړو باندې، په ټولنه کې، حتی د دې هیواد په سطح د دې نارامۍ تاثیرات موږ تاسو لیدلی شو او احساس کولی شو چې په دې وختونو کې هم موږ تاسو د دې مثالونه درلودل. نو بل اروایی ناروغیان زه په دوه ډوله د دوی د سوال مطابق ویشم. یو هغه دی چې مثلا مور اروایی حالت ښه نه وي او دا وراثتا ماشوم ته انتقال شي، او یو هغه دی چې ماشوم په ټولنه کې په کورنۍ کې د ناسم چلند د تاوتریخوالي له عمل دوی ورسره مخامخ شي، او بیا په ټولنه کې دا نور هم ستر شي او خنډ او ځنډ رامخته کړي. خو اوس زه غواړم چې څو ټکو ته اشاره وکړم. یو هغه زموږ د کار میتود داده چې له دغه وو میاشتو را په دې خوا اسلامي امارت ته مو مشوره ورکړې ده، ځکه په دې دلیل چې دغه په دغه هیواد مو زړه سوځيږي، په دغه هیواد مو زړه بدیږي. او زه لازم نه بولم چې د دې هیواد یو قدر دا هیواد د دې هیواد د خدمت پر ځای ووزي او بل چاته لاړ شي، ځکه چې څوک یې مشوره نه اوري او ځکه چې څوک یې خبره نه مني. نو زه غواړم چې د هغه تیرو مشورو په امتداد کې زه دا وایم چې امارت اسلامي ته چې د یو هیواد حکومت والی ټول حلې ځلې دا وی چې د هغه هیواد وګړي خوشاله وساتي په هر طریقه، په هر لازمه لار او امکاناتو سره، دوی وشي کولای هغه ټولنې ته خوشحالي او خوشالتیا او آرامتیا راوبخي. نه دا چې دوی د هغه وړ دلایل چې دوی د خپل د خوشحالي د فار لري دا هم ترې نه واخلي. مثلا نوروز مل منځه دا مکوه، هغه مکوه، او مکتب دروازه بندې وټړه او وی تړه او بندې وساته، نو دا خو بیا د دې لامل کېږي چې په ټولنه کې نفرت او انزجار ډېر شي.
بله،
نور ښه خاطرې په دې په دې مسله کې نیوي او خلک هم نارامه وي.
بله، مخکې اوریدونکي سوال وکړ چې رواني ستونزې د نورو کومو ناروغیو سبب کېدای شي.
بالکل، زه به دې ته اشاره وکړم چې د اروایی مشکلات خو داسې دي چې یو بل پورې تړلې دي. تاسو فکر وکړئ چې یو سیستم کې په بدن په غړیو کې که احیانا یو ته مشکلات رامخته شي، دا قطعا نور د بدن غړي هم ترې نه متاثره کیږي. خو اوس که احیانا اوس چې موضوع مثلا د ټولنې یو لوی قشر، نو حداقل چې اوس غالبا 2 میلیون کسان د مکتب نه پاتې کیږي او دوی ته د اروایی ناخوالی را مخته کیږي، نو خو موږ او تاسو کولای شو چې د دې فکر وکړو چې دا به په ټولنه کې کومې اغیزې ولري او بالاخره د ټولنې په هغه نتایج حاصله چې موږ تاسو ورته انتظار وباسه په دې باندې به کوم څومره دا اغیز ولګیږي او خپل د اروایي ناروغیو ارتباط سره داسې دی چې اکثرا یو بل سره ډیر زیات نږدېوالی لري، هم د دلایلو لوري هم د عوامل لوري. نو په همدې دلیل د دې تشخیص ګرانه ده چې مثلا هغه یو کس چې متخصص وي هغه باید په دې چارو باندې هغه لازم تخنیکي او مسلکي معاینات شدید په دې اساس وشي کولی چې هغه کس چې ژور خفګان لري، هغه کسان چې مثلا تاسو شیزوفرنیا لري یا سکیزوفرنیا لري یا هغه کسان چې مثلا داسې یو ناخوال سره مخامخ ده چې د دواړو علائم په دوی په وجود کې کتل کیږي او لیدل کیږي، د دې د تشخیص لپاره خو موږ او تاسو لازم ده چې هغه متخصصین ته مراجعه وکړو چې زموږ په ټولنه کې ډیر کم رواج لري، چې زموږ او تاسو خلک د اروایي تاوتریخوالی د اروایي ناخوالې یا اصلا د اروایي ناروغیو له کبله څوک مراجعه وکړي متخصص و روانشناسانو او ارواپوهانو ته. از غواړم چې تاسو د خبرونه څخه په ګټنې سره خپل پیغام ټول وطنوالو هیوادوالو ته ووایم، کله چې بد احساس ورته پیدا شي، د ناهیلۍ احساس پیدا شي، خپل اغلی والتیا د ورځنی چارو د پاره چې باید ولري لاس ورکړي وي، په داسې یو حالات کې پرته له دینه چې دوی فکر وکړي چې ارواپوه ته مراجعه کول د لیوانتوب په معنا بلل کیږي، دا احساس د لمنځه یوړل شي او ارواپوه مشاورینو ته، ارواپوهانو ته، کسان چې مشاورین دي او په دې برخه کې زده کړې کړې دي، دوی ته دې مراجعه وکړي. لزان وژنې نه دي، خو دا خده چې یو متخصص، یو کارپوه، یو ډاکټر، یو کس چې په دغه برخه کې کار کړی، له دوی سره دې خبرې وشي چې حداقل دغه ناهیلي احساس له منځه لاړ شي، او دا احساس له منځه لاړ شي چې مثلا دوی د ځان وژنې ته آماده شي او حتی ځان وژنه وکړي. چې دا پیغام ټول هغه کسانو ته شي
دا احساسات طرف دوی مخ دي، او دغه یو حالت ته اوریدون کې ممکن دا امکان ونه لري چې یو ارواپو ته د سلام مشورې د پاره یا هم د تداوی د پاره د رواني کلینیکونو مرکزونو ته مراجعه وکړي. د کورنۍ نور غړي کله چې په خپل کورنۍ کې دغه یو کس لري چې ځوریږي، څمرسته کولای شي؟
بالکل، دا ډیر مهم سوال دی. کله چې په کلیو باندې کې په ځینو ځایونو کې چې ارواپوه ممکن نه ده چې دوی سره په لاین کې وسیږي، یا د موبایل لارې یا د خواله رسنوي لارې، خو ښه خبره دا ده چې ما مخکې اشاره وکړله چې په کورنۍ کې دغه د ارتباطاتو حالت داسې دی چې انسانان یو بل ته لازم ملزوم دي. موږ تاسو ښه پوهیږو چې زموږ تاسو په کورنۍ کې څوک د آرامتیا احساس نه کوي، مخصوصا هغه کورنۍ چې په اوسنی شرایطو کې انجونې له مکتب پاتې شوې دي، خو خاصه توجه لازمه ده چې مثلا دوی خپل دغه لورګانو ته وکړي چې هغوی مکتب ته یا ښوونځیو ته نشي تلای. نو په کورنۍ کې هغه کسان چې پوهیږي یو بل باندې او یو بل سره په اړیکه کې دي، هر د کورنۍ غړي پوهیږي چې څوک په څه یو حالاتو کې دی، څه یو حالاتو کې اوسیږي، په داسې یو حالاتو کې کومې مرستې موږ او تاسو کولی شو. هغه کسان چې نارامه دي، یو هغه کس چې نارامه دی، د هغه دپاره د یوازیتوب احساس نه ورکول، په دې معنی چې هغه به ځان ته نه پرېږدو چې یوازې اوسیږي، ځکه چې یوازې کېدل په بد حالاتو کې، په نارامه اروایي حالاتو کې ستونزې زېږولی شي، ژور خفګان لا هم پسې ژور کولی شي، او حتی د ځان وژنې د افکارو د لوړولو او د جوړولو لامل هم ګرځېدای شي. نو ښه خبره دا ده چې هغه چې د اروایي لاړخې ښه نه دی، احساس یې ښه نه دی، بد احساس لري، دوی سره موږ تاسې ووسیږو. بله خبره دا ده چې موږ تاسې وشو کولی په هغو کړنو سره، په هغو طریقو سره چې دوی خوشحاله وساتو، فکر یې په بل کړو، نو د ښه فکر زمينه ورته برابر کړو. که څوک وایي څنګه موږ تاسو کولای شو یو سالمه مشغوله، یو سالمه بوختیا، حتی د چکر تللو په اندازه که هم وي، چې موږ تاسو دغه زمينه ورته برابر کړو چې حداقل دغه بد احساس سره تر یو حد پورې دوی وشي کولای ځان ورته آماده کړي، یا لمنځه یوسي، یا هم حداقل داسې احساس وکړي چې کورنۍ د کس د ارزښت احساس قائل دی،
بله،
ورته ارزښت ورکوي. نو دغه احساس سره بیا چې دغه یو احساس یو چاپر وي، دا د دې لپاره نه آماده کیږي چې ځان وژنه وکړي.
دغه یو کس چې کړیږي یا ځوریږي، که دوی منځوي کیږي، په رواني لحاظ څه تاثیرات کوي او د کورنۍ غړي څوک چې دغه کسان منځوي نسي؟
قطعا که دوی منځوي کیږي او یوازې کیږي، کورنۍ هم ورته پام لازم پاملرنه ونه کړي، نو د دې لامل کېدای شي، د دې نتیجه دا کېدای شي چې مثلا دوی یو بد کړنې ته فکر وکړي او لاس هم ورته واچوي. خو په همدې دلیل ښه لارهیې دا ده چې کورنۍ له دوی سره اوسېږي، د سالمې بوختیا زمینه ورته برابره کړي، دوی ته د لازم توجهاتو دپاره اقدامات ولري، او حداقل کې هیڅ ورته ونه شي، د دغه زمینه ورته برابره شي که احیانا د یو میلمستیا د تګ دپاره، ځکه موږ تاسو په کلیو بانډو کې خو دا رواجونه لرو، نو د دغه زمینه هم برابرول، ځکه چې موږ تاسو هغه کس چې د بد احساس سره مخامخ وي، کس چې د ژور خفګان د احساساتو سره مخامخ وي، د دپاره همدغه وړې وړې کړنې لوی بدلون رامنځته کولی شي چې دغه واړه واړه فکرونه، واړه واړه مشغولتیا، بوختیا د دې مخه ډب کړي چې دوی بدو افکارو ته زمینه برابره کړي او متوسل شي ورته.
بله ډاکټر صاحب، اکثره روان پوهان یا ارواپوهان دغه راز رواني متخصصان خپلو مراجعینو ته هم دا خبره کوي چې ځان خوشاله وساته، که څه هم دا یوه ساده جمله ده، خو فکر نه کوي چې عملي کول یې ډېر سخت دي. یعنی یو څوک څنګه ځان خوشاله وساتي؟
ډېر مشکل خبره ده. زه پوهیږم، ما وار په وار په ډیرو خپرونه کې دا ویلی دی چې وایي آتش بگیر تا بدانی چی میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. دا زه پوهیږم په دې باندې، ځکه چې د هر چا د ژوند زمینه، د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې فرق کوي، د هغه چا احساس تر بل چا پورې فرق کوي چې موږ ورته ووایو چې تاسې خوشحاله اوسېږئ او په همدې باندې موږ او تاسې اکتفا وکړو. دا مسلمان مشکله خبر ده، ځکه چې د هر چا د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې توپیرونه لري. خو یوه خبره ډېر زیات مهم دی، او د اصل ته باید موږ او تاسې پام وساتو. د دنیا هیڅ لامل هیڅ انسان نشي خوشحاله کولی تر څو چې په خپله انسان د خپل د خوشحالتیا دپاره یوه وړه غوندې بهانه په خپله برابره نه کړي او جوړه نه کړي. نو که دغه حد اقناع ته موږ او تاسې رسیږو، په دغه حالاتو کې موږ او تاسې کولی شو چې منطقي تصمیم او پرېکړې ونیسو، او که احیانا موږ او تاسې بیا ونه شو کولی چې دغه منطقي او دغه ډېر زیات معقوله دلیل ځان ته پیدا نکړو، نو بیا خو مشکله ده چې د دنیا هیڅ ارواپوه، د دنیا هیڅ دارو درمان به د دې زمینه موږ او تاسې ته برابره نشي کړی چې موږ او تاسې په خپله ونه غواړو خوشحاله شو، واړه بهانې ځان ته پیدا نکړو او ولټوو چې سترې بهانې به موږ او تاسې ته برابرې شي چې تر څو موږ او تاسې خوشحاله شو. ښه خبره دا ده چې په خپله موږ او تاسې اوله کې ځان ته دا احساس پیدا کړو چې دنیا تر هڅه پورې په دنیا کې تر هڅه مهم ارزښت زما او زما ځان دی، که زه نه وم، که زما بد احساس و او بد حالات سره مخه وه، په داسې یو حالاتو کې اولین کار چې لازمه ده، زه باید په خپله تصمیم ونیسم چې د ښه ژوند د چاپېریال د برابرولو دپاره باید زه په خپله یو کار وکړم او په ژوند کې بدلون راولم. دا هغه احساس دی چې په خپله انسان اولینی ګام د خپل د ښه ژوند د برابرولو دپاره، د ذهن د قانع کولو دپاره دوی په خپله اخلي او ترسره کوي.
بله ډاکټر صاحب، دا خو څرګنده خبره ده چې نجونې تر نورو زیاتې زیانګالې یا اسی پذیره وي. له نارینه وو سره د دوی د رواني ستونزو توپیرونه څه دي او خلک یې څنګه تشخیص کړي؟
بلکل، په نجونو کې خو توپیرونه ډېر وي، مثلا د نارینه وو د بوختیا او د اړیکو ارتباطاتو په کتو سره یوه نامحدوده دایره سره دوی مخامخ دي، او د نجونو خو هغه دایره ډېره وړه ده، ارتباطي دایره یې وړه ده. مثلا ټول ارتباطات یې په کورنۍ کې وي، ټول ارتباطات یې دومره وي چې مثلا هغه خپل خورلڼو سره، هغه کسان چې دوی سره په هم سنه او هم عمر دي دوی سره په اړیکه کې وي. دغه کسانو د تشخیص لپاره وسنی حالات د لپاره حداقل هغه کورنۍ هم چې وس غږ اوري او دوی په کورنۍ کې دغه سینچونو کې دي چې هغه وس مکتب ته نشیتلای او په کور کې ناست دي. مورګانو ته ميدا پیغام دی چې دغه سینچونو کې د لپاره خاص توجهات وساتي، د بد احساس زمينه ورته برابر نشي او دوی ته د یوازیتوب احساس نه ورکول کیږي. حداقل دا احساس دی ورته نه ورکول کیږي چې تاسو به ارزښته یاست، چې تاسو داسې یو زمينه الله ته ورکړی ده او ورسره دا ذهنیت و پالل شي او وګالل شي چې مثلا دوی که د څو ورځو لپاره دا پریکړه شوې ده دا به بدلون مومي او تر هر څه مهم ستاسو صحت دی او صحت ته به پام ساتي. او خیر اړیکه د مور له دغه انجنو کې سره شي مثلا په داسې یو حالات سره مخ دي، دوی سره د ښه اړیکې پالل او ساتل ډېر زیات مهم او اغېزمنه کېدای شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. څو وروستي اوریدونکي به راواخلو، بیا د پروګرام وخت هم ختمیږي، تاسو به وروسته بیا هم خپله تبصره وکړي. یو اوریدونکي په لنګ کې دی، دوی ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده روختیا د ژوند خمنی
پروګرام. السلام علیکم روجان جوړ بيدار به خیر خیراتي.
مننه، خیر اوسې.
د سبا کار سره بلاتش ویل کابل څخه ډاکټر صاحب څخه دا پښتنه لرم چې دا د وانی ناروغي خو مثلا په ډیر انسانانو کې سره رنگ ناروغي په انسانانو کې چې ډاکټر صاحب دا پیغام لوي مثلا داکه مخونه کې چې د وانی ناروغي د وخت دي چې دا د دوايي است کنه سعود د تا مریض راغله دي چې مثلا په یو ناروغي باندې د وانی ناروغي باندې وخت دي او د دوايي ور کړی او هغه د رواني سره ناروغي سره جوړه شوی دي. مثلا په وسه سلا کې څنګه د مش خونه کې امر د کابل محصولین د مکتب شاګردان خو اکثره د پډر ناروغي خو د فیسبوک لار خبرې چې چا یو ځای ځم وړي بلې وی زار خللې بلې مثلا د کور راوځي فرغ ناروغي اخته ای ایا دا کوم دوا چې دور کړی ده تر اوسه په اثر کړی کنه دی کړی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. ورسته څرګندونه وکړي چې دروونی ستونزو د حل لپاره درمل هم خلکو ته ورکول کیږي او کنه. بل اوریدونکو په لن کې د دوی تورزو مهرباني وکړي ازادي رادیو د ساسته مسروخ صاحب.
مننه د ازادي رادیو خبره. مننه کوم چې مشت د غزمو جالي کور اخی ته خوانړي. مننه کوم طریقان څه ته حجاب واړي د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده او ما نظر دا غره طالبان چې هر کوم حجاب واړي مشت دی وایي موږ به دا حجاب ورکو نو نو څه سره پاتې دي. السلام علیکم.
ډیر مننه که څه هم ستاسو پوښتنه ډیره سیاسي و خو که ډاکټر صاحب غوښتل کولی سي ورسته ور باندې تبصره وکړي. بل اوریدونکو ک لین کې دوی به راوخو بیا به د پروګرام معلوماته ورسو چې د دوی پر تبصرو باندې څه ویل لري. د تخنیکي همکاري شرکه وی چې بل اوریدونکو نستا یو خبرتیا په وی خبرتیا پسې برته د پروګرام معلوماته ورسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. د رواني روختیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک مو میلمه دی. خپلواک صاحب، مخکې اوریدونکي پښتنه درلوده، تاسو حتما لزان سره یادښت کړی د مېرمنې.
یو پښتنه ما واخیستله، هغه پښتنه دا و چې تاسو ناروغانو سره مخ شوي یا کوم تداوی مو کړی. د تداوی لپاره موږ دوه میتودونه لرو. یو هغه میتود دی چې موږ کانسلنګ یا مشوره لرو، له ناروغ سره یوازې غږیږو، هغه کوم لارې چارې کومې کړنې چې موږ سره د ناروغ د تشخیص نه وروسته لیست کوو، هغه کړنې او هغه مسایل چې ډېر زیات تخنیکی او تخصصي دي، دا یو برخه هغه ده. یو برخه چې که ناروغ ډېر زیات مشدده حالات سره مخ وي نو د دغه حالاتو لپاره بیا موږ دوايي هم ورکوو. نو هغه لپاره مشخص متخصصین دي چې د ارواپوهنه د کلینیکل سایکولوژي په برخه کې درس ویلی وي، هم د هغه پورې اړه لري. نو پروانشناسي کې موږ دوه برخې لرو، یو مشوره او راهنمایي ده او بل کلینیکل سایکولوژي ده چې موږ تاسو په هغه کې بیا دوا هم ورکوو. خو تر کومه حده پورې چې دوی سوال وکړي چې تاسو مخشو بیا زموږ خو مسلک هم دغه دی او هر ورځ غالبا تر لاسو ډیر زیات ناروغان سره مخ کیږو، مراجعین می مخته او موږ ته ډیر زیات هغه کسان چې مخکې مو د خبرونې په لړ کې خبرې وشوې دغه ټول اعراض علائم دوی سره وي، دوی موږ ته مراجعه کوي که ریموټ وي که حضوري وي، نو موږ بیا ورسره خبرې کوو او مشکلات د حل لپاره لارې چارې لټوو، دواګانې ورته تجویز کوو. نو دا مو میتود دی، او مشخصا که دوی سوال د اوسني حالاتو پورې وي نو زه بیا په ډاډه توګه ویلی شم چې دغه وو میاشتو سره د اروایي ناروغانو کچه تر ډیر زیات حده پورې لوړ شوی او متاسفانه دا ښه پیغام نه دی. نو زموږ دغه میتود دی. بس ورور مو یو څه سوال وکړله، ما په هغه سوال کې د دوی غږ ښه ونه اورېده چې دوی ویلې چې څه رقم حجاب موږ نه غواړي، په دغه هکله زه لنډ تبصره غواړم ووایم چې په ټولنې اذهانو باندې کله ناکله ځینې مسائل ډېر زیات مبهم او مجهول اغیزه کوي، په دې معنا چې ځینې وختونه کې موږ خپل هغه شخصي غوښتنې د شریعت او د فقه او په دغسې مسایلو پورې تړو چې بیا وروسته په ټولنه کې متاسفانه خلک حتی د شریعت او دغه نور لفظونه چې موږ تاسو کاورو د دغه په مقابل کې هم د اروایي لاړخه او څه حساسیتونه زیږولی شي. نو په همدې دلیل ښه خبر ده چې خپلې غوښتنې هغه د خپل د ځان له نظره ووایو، نه دا چې په شریعت وتړو یا په فقه او یا په
بله. ډاکټر صاحب تاسو د درملو یادونه وکړه، ځینې کسان ډاکټر صاحب په خپل سره درملتونونو ته ورځي د رواني ستونزو د حل په هدف درمل اخلي، دغو کسانو ته ستاسو مشوره څه ده چې په خپل سره د درملو کارول څه تاوانونه لري؟
ډېر ښه سوال وکړئ، دا ډېر ښه مهم سوال دی، ځکه هغه کسان چې مثلا تاسو کې پام مووي که وای چې په خامي خورګيږي زه به ډاکټر ته لاړ شم دغه دوا برا اخلم یا به ډاکټر ته نسم له دواخاني نه اخلم، کېدای شي دومره به پرې اغیزه ونه کړي، دومره به ورته په تاوان کې تاوان ونه لري. خو هغه کسان چې اروایي حالاتو سره عصبي مشکلاتو سره دوی له دغه رنځه کړيږي او دوی په خپل سر کې اقدام وکړي، دا نو ډېر زیات ستونزه زیږولی شي او ډېر خطرناک ستونزه زیږولی شي. په همدې دلیل زه وایم که هر هیڅ اصل خو لازم نه ده چې هیڅ درملنې سره بې احتیاطي وشي، خو په خاصه توګه تاکید مې داده چې د اروایي حالاتو سره ادویجاتو سره په هیڅ بیا او هیڅ قیمت بې احتیاطي ونه شي او څوک دې په خپل سر دا ونخلي، ځکه چې د دې تاوان به دومره ستره شي چې بیا دا داخله مشکلات نه دي، دا مثلا د اډوکې مشکل نه ده چې بیا به یو په یو طریقې کور کړي. اروایي حالت ډېر زیات نازک مسائل دي او د دې درمل بد کارونه، د دې درمل نازایا کارول یا بیځایا کارول د دې لامل کېدای شي چې د انسان ژوند ته تر ټولو ستر ګواښ رامخته کړي.
ډېره مننه د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک چې روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام کې مرسته برخه واخیسته. نن مو پر دې خبرې وکړې چې د منځنوي ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو په رواني لحاظ پر دوی څه اغیز کړی دی.
لشکریو دی پوهنی مشتوری رنو کو
لشکریو دی پوهنی موشتوری رنو کهو.